د سحر اته بجې سوي. السلام علیکم او بیا مو هم سحر نیکمرغه. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. یک شنبه ده د لندې یا قوس 11 د دسمبر لومړۍ نیټه. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د افغانستان د متقاعدو کارکوونکو د ټولنې مشر وایي چې د متقاعدانو روانو ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو په هدف یې کندهار ته سفر کړی، خو بیا یې هم د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د اټکل له مخې نن یک شنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې، باران او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبې او یک شنبې په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې سختو اورښتونو، متوسطې تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د روانې لندې میاشتې د 11مې او 14مې نیټې ترمنځ د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو اټکل کړی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د شمال، پنج او آمو په سیندي حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د اټکل له مخې د سمنګان، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندونو کې د بارانونو او د واورو د ویلي کېدو له کبله به د اوبو کچه لوړه سي. طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 10 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. راپور زیاتوي چې تورن کسان د نورو څېړنو لپاره سیمه ییزې محکمې ته سپارل شوي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په 1400 مریض کال کې په یوه فرمان کې افغانستان کې د نشه یي توکو کرل، قاچاق او خرڅلاو بند کړل چې طالبان وایي له دې سره د مخدره موادو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. خو د ملګرو ملتونو د یوه وروستي راپور له مخې د دې هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو په کرکیله کې یو ور بیا څه ناڅه زیاتوالی راغلی. د طالبانو د ریاست الوزراء د اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د دوی یو هیات پرون شنبه ازبکستان ته لړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبرې وسي. ازبکستان د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په تلې یا میزان میاشت کې عبدالغفار بهر په تاشکند کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې د افغانستان، ایران، هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړې. تهران ټایمز دولتي ورځپاڼه راپور ورکوي چې د څلورو وړو هیوادونو استازو پرون د هند په ممبئی ښار کې په خپله درېیمه کاري غونډه کې د ایران د چابهار بندر له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې او د مالونو د ترانسپورت او ترانزیت لپاره د اسانتیاوو د برابرولو د ستراتیژیو په اړه بحث وکړ. د راپور له مخې په دې غونډه کې د چابهار بندر مرستيال مشر د هند بندرونو او مواصلاتو د وزارت استازو او همدارس په هند کې د طالبانو د حکومت او د ازبکستان او ایران سفیرانو او ډیپلوماټانو ګډون کړی وو. چابهار بندر چې منځنی آسیا ته د هند او ایران د سوداګریزو مالونو د ترانزیت لپاره مهم بلل کیږي، د افغانستان لپاره چې په وچه پوری محدود هیواد دی هم د کراچۍ له دودیز بندر پرته له منځنی آسیا او نوري نړۍ سره د تماس لاره ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځني کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د 14 ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره یو ځای کوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر ښځه د امنیت، کرامت او برابري مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنۍ نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. ایران کې مشت افغان خبريالانو درستنوي کارکونکو او د بشري حقوقو او د مدني ټولنې فعالانو یو غونډه کې په ټولنې کې د شوزو د ونډې د اهمیت او لښوزو سره د زور زیاتی پر ضد د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. غونډه ته چې پرون د ایران په پلازمینه تهران کې جوړه شوې وه، په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر امید پویا د شوزو د حقوقو په مسأله کې د خبريالانو او رسنیو د مسؤلیتونو په اړه وویل.
رسانه‌ها به عنوان ابزار قدرتمند رسانه د ځواکمنو وسایلو په توګه باید په فرهنګي بدلونونو کې مهم رول ولوبوي او پیاوړي کړي. خبريالان باید هڅه وکړي چې د ښځو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او دا باید په یو عمومي غوښتنه بدله شي.
افغانستان کې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کمه کړي، نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 30% تعرفه وضع کړي. بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب پکې لري. ښاغلی ټرمپ پرون د تروت په نوم ټولنیز شبکه کې ولیکل چې د دې لپاره چې بریکس د ډالر پر ځای په خپل یا په بل پولي واحد راکړه ورکړه ونکړي یو کلکه ژمنه په کار ده. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د بریکس غړو هیوادونو تیره میاشت روسیې په کازان ښار کې په خپله غونډه کې له ډالرو پرته په نورو اسعارو د راکړې ورکړې او د سیمه ییزو پولي واحدونو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړ. یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په غزې تړانګه کې پر یوه موټر د اسرائیل په پرونی هوایی حمله کې د دوی د یوه کارکونکي په ګډون 15 کسان وژل سوي دي. د ورلد سنټرل کچن یا ډبلیو سی کی په نوم بنسټ ویلي په دې اړه د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. هغه هم وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ وویل چې د ډبلیو سی کی هغه کارکونکی په نښه کړی چې پر اسرائیل یې د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 10 هغه حمله په غزه کې د جګړې سبب سوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ډبلیو سی کی په نوم خیریه بنسټ وایي په دې اړه خوابدي دي او دا اطلاعات نه لري چې په موټر کې کوم موجود کس دی د تیر کال په حمله کې دخیل وي. دغه بنسټ په غزه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی دی. د بنسټ د روان کال په لومړیو کې هم وروسته له هغې خپل فعالیت هلته ځنډولی و چې د اسرائیل په یوه حمله کې و کارکونکي ووژل سول. په جلا خبر کې ویل سوي چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن هم د غزې په خان یونس کې د پرونی حملې پر مهال د خپل یوه کارکونکي د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دا له تیر کال راهیسې د دې ادارې دویم کارکونکی دی چې په غزه کې وژل کېږي. روسیې پرون شنبه اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې ګڼ ماموریتونه بشپړ کړي دي. د یاغیانو د قوماندې د توغندیو د ویشتلو مرکزونه او کمپونه یې په نښه کړي دي. روسیې په دغو عملیاتو کې د سوریې د حکومت ضد 300 جګړهمارو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسیې تاس خبري اژانس په سوریه کې د روسیې د ماموریت د مشر تورن اولیک اګناسیوک خبري راخیستې چې ویلي دي د افراطي مهاجمانو پر خلاف به د دوی پوځي عملیات دوام کوي. دغه اطلاعات په خپلواکه توګه تایید سوي نه دي. په خپل اګناسیوک هم د دغو جنگي جټ الوتکو د موقعیتونو په باب معلومات نه دي ورکړي. دا څرګندونې داسې وخت کې دي چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ډلو چې مشرې افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي د سوریې په شمال لویدیځ کې د حلب ښار د زیاتو برخو په ګډون ځینې ساحې نیولې دي. روسیا د سوریې د حکومت له عمده متحدانو ګڼل کېږي. د کرکټ تر 900 کلونو د کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او سریلانکا دغه راز د بنګلادیش او نیپال ټیمونه سره مسابقه کوي. دغه دواړه مسابقې د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. د افغانستان او سریلانکا مسابقه د شارجه او د بنګلادیش او نیپال مسابقه د دوبی د کرکټ په میدان کې کیږي. افغانستان تیره جمعه د دغو سیالیو په لړ کې د بنګلادیش په وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، سریلانکا او نیپال سره دی. پرون د دغو سیالیو په لړ کې پاکستان په ای ګروپ کې هند ته د 43 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ تر 900 کلونو کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالۍ چې اته ټیمونه پکې برخه لري د متحده عرب اماراتو په کوربهتوب تیره جمعه پیل سوې او د لیندۍ یا قوس پر 13 ختمیږي. بیا هم دې خبرونې ته ښه راغلاست. په څو شیبو کې د تقاعد سویو کسانو پر ستونزو راپور خپرو، خو تر هغه مخکې د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلي وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. دغه سفارت تېره شپه پر خپله اکسپانه په یوه بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب سوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې ښایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول سي او له ناوړه چلندونو سره به مخامخ سي. په بیان کې دا هم ویل سوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي سویو پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک وضعیت سره مخامخ وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې په مظاهرو کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تېره اونۍ رسنوي ته ویلي چې له نیول سوو شاوخوا زرو کسانو څخه شپږ پنځوس تنه یې افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به ډیر ژر د دغو کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه ژوره اندېښنه لري او د پاکستان له حکومته یې غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له ایجاده ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې ویلي چې د داسې یوې فضا ایجاد به د افغانانو د ځورونې، بدنامۍ او جبري بې ځایه کېدو لامل سي. په بیان کې ویل سوي چې دغه پالیسي به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي او یوازې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره چهارشنبه ویلي چې افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د ډسمبر له یو دېرشمې نېټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنه کړل سي. په پا پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نېټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل سوه چې تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري او اوسم په افغانستان کې د تقاعد سو کسانو پر ستونزو راپور. د افغانستان د متقاعدو کارکوونکو د ټولنې مشر وایي چې د متقاعدانو روانو ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره یې کندهار ته سفر وکړ، خو بیا یې هم د قناعت وړ ځواب ترلاسه نه کړ. په اصل کې چې ژمی پر رسېدو دی، ټول افغانان له ستونزو سره مخامخ دي، خو متقاعدو کارکوونکو ویلي چې د دوی ستونزې خورا زیاتې دي. د بشري مرستو رسوونکې ادارې وایي چې اوس مهال شاوخوا 28 میلیون افغان وګړي سمدلاسه بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د متقاعدو کارکونکو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي چې د ژمی له رانږدې کېدو سره د هیواد د متقاعدینو ستونزې هم خورا زیاتې شوې دي او دوی او کورنۍ له غذایي ناامنۍ او روغتیایي مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي. نوموړی وایي چې ډیری متقاعدین حتی د خپلو کورونو د تودولو وس هم نه لري. ښاغلی سنگر چې د متقاعدینو د بندو امتیازونو لانجې ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره کندهار ته تللی و، تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
متقاعدین په سخت مشکلاتو ډیر ستونزو سره مخامخ دي او دغه ستونزې داسې هم نه دي چې څوک په خبر نه وي. ما خپل ټول چارواکو ته د امارت اسلامي د ستونزې رسولې دي، حتی قندهار ته زلاړم چې هلته هم دوله شپې وکولې چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید موږ شیخ صاحب ته نږدې نه وګورو. مله متاسفه په بعضې مشکلاتو باندې موږ نه شو کولای، مانه په ورقرز واخشته.
د طالبانو حکومت د دلایلو له وړاندې کولو پرته د افغانستان د تقاعد سیستم لغوه کړ او د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان په اساس د 1403 کال لومړۍ میاشتې څخه د دولتي ادارو د ملکی او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې هم نه ګرځول کیږي. د طالبانو د پریکړې خورا زیاتې پوښتنې رابرسیره کړې دي. له هغې ډلې دا چې د هغو کسانو پر وړاندې به د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه وي چې له 1403 کال مخکې لدندو تقاعد شوی دی. د حقوقي چارو کارپو د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی د پوښتنې ته ځواب وایي.
د کار حق او د هغه تبعات یو طبیعي حق ده او د اعتصاب له مخې لاسته راځي. نو د طالبانو د مشر فرمان له صدور له نیټې نه په وروستیو حالاتو تاثیر کوي. قانون ما قبل